درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د 1409 نیوي لمریز کال د سنبلې 9 د میلادي 2000 د اگست 13 او د محرم د میاشتې 10 د عاشورا ورسته. د افغانستان په شهرونو کې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر غوره شوي. په دې او نور موضوعاتو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم راپورونه اوري. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان له لارې د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. په جرمني کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو لاري د عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خبر کړی دی، په شورا کې 9 مېرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دوړو جرګو رئیسان د ولسمشر مرستیالان د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل کسان دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه دا راپور په بشپړ ډول خپور شوی دی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لیوینز به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو د سرې قطعې قبندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویندوی عطا الله خوږیانی آزادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالۍ په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. خوږیانی همداراز وویل
د امنیتی ځواکونو په ځوابیه برید کې شل وسلوال طالبان چې د سرې قطعې د یو قبندان په ګډون دا وژل شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخوانی ماموري فاطمی احمدی د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویاند زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورنیو چارو وزارت له پلاوي جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په انتظار دي. فاطمی احمدی څو ورځې مخکې پر فیسبوک یو ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مامورینو ځورولی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویلي چې فاطمه احمدی په کار کې د ناغیړی او له اداري اصولو د سرغړونې له کبله له دندې ګوښه شوې ده. دا خبرونه لازاجی راډیو اوري. زرګونو کسانو پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. لاریون د هغو بندیزونو پر ضد چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولې دي. پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د جرمني حکومت ویلي چې شای 1500 کسانو د مظاهره لپاره راوتلی وي او 3000 پولیس د امنیت لپاره ګمارل شوی وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا یې کوله د کووید 19 ناروغي یو تبلیغاتي مسأله ده او کورونا وایرس د خلکو د غولولو تیوري ده. د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه NBA ویلي هغو باسکټبالرانو چې د توکمیز توپیر پر ضد اعتراض څرګندولو لپاره لوبه بنده کړې وه موافقه وکړه چې لوبه له سره پیل کړي. هغوی پرون د یوه جوړجاړي پر اساس لوبې له سره پیل کړې. د اګست په 23 نیټه یو تور پوستی امریکایي وګړی د پولیسو په حمله کې ووژل شو. تر هغه وروسته د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیې لوبې تحریم کړې، خو له معترضو باسکټبالرانو سره ژمنه شوې چې د جمهوري ریاست په راروانو ټاکنو کې به خلکو ته د رایې اچولو امکانات زیات شي. سږکال د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په 3 نیټه کېږي. د بلاروس چارواکو له ولس خبریالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو اجازه اخیستې ده. په دې کې د لویو نړیوالو خبري آژانسونو لکه د آزادی اروپا او آزادی رادیو بی بی سی او آسوشیتد پرس خبریالان شامل دي. په بلاروس کې د اگست په 9 د جمهوري ریاست ټاکنې وشي او الکساندر لوکاشینکو د یوې بلې دورې ګټونکی اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوي او له هغه راهیسې مظاهره کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د څولویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان برګ د ورخت احتمال، د تودوخه لوړه درجه دیرش ټیټه شپاړس، هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه دوه دیرش ټیټه شل، مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه دوه دیرش ټیټه درویشت، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه سلور دیرش ټیټه ولس، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه سلور دیرش ټیټه وویشت.
زمو شخله ازادي راديو اوري، ساعت 2 بجې او 15 دقیقې شوې. په کابل کې نن د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره څلور زره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د مصالحې د عالی شورا یو مرستیال هیل لري چې ژر به د سولې خبرې پیل شي.
د دغه دوه ملکونو سره بهرنیو چارو وزارت هغه ورسره په بحث کې دی او موږ دا کړی دی چې پیشرفت کړی دی.
افغان چارواکي وایي د طالبانو د کنټرول په ساحو کې د سیل د تاوانونو په اړه معلومات نه لري. نن د بې درکه کړی شویو نړیواله ورځ ده. ډېر افغانان خپلو ورکو شویو عزیزانو ته انتظار دي.
خو خلک وایي ژوندی دي خو موږ ته دا درک نه راملي.
وای هر کاروبار په پایل کې سخت دی.
زه په لمړیو کې د تم زوریده مځه دکان کې یا څنګه پوره کوم در زما د پر ډیر ستونزه
د دغه ځوان کیسه د ژوند په رنگونو کې دراوړو. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه چپه اوري. نن د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ ده. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره یې کلک تدابیر غوره کړي دي. په تیرو کلونو کې د عاشورا په مراسمو په کابل کې څو ځلې حملې شوې دي. د دې موضوع تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د کورنوی چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست څلور زره کسان سش کال یوازې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. دا خبره په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د هماهنګۍ د عالي کمیسون مشر محمد اسلام شیوه پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د حکومتي ځواکونو ترڅنګ به لس زره ولسی رضاکاران چې د دوی کمیسون راغونډ کړي د عاشورا د مراسمو د امنیت او تنظیم لپاره د امنیتی ځواکونو سره مرسته کوي.
ان 10000 نیروی داوطلب مردمی
د لزره ولسی وګړي باندې امنیتی ځواکونو ترڅنګ د تلاشی، غزمی او ادارې په برخه کې همکاري کوي. موږ په مخکې کلونو کې د عاشورا مراسم په شکو ترسره کړل.
د محمد اسلام شیوا په وینا څلور کاله مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې د شګانو پر مسمی مراسمو د حملو تر زیاتېدو وروسته پریکړه وسوه چې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د هماهنګۍ کمیسون جوړ شي. په دې کمیسون کې د کابل د 1504 جماعتونو استازي غړي دي. د آزاد اروپا او آزادي راډیو د خبرونو د مرکز په حواله په افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې شیعهګان ژوند کوي چې زیات هزاره ګان دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د عاشورا پر مراسمو لومړی ستره خونړۍ حمله په 2011 میلادي کال کې په کابل کې د مراد خانی په سیمه کې د ابوالفضل په زیارت کې وشوه. هغه مهال تر 200 زیات وګړي په دغه حمله کې وژل شوي او زخمیان شوي وو.
سرشکال د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو اندېښنې شته. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي او د عاشورا د مراسمو ګډونوال وایي دې برخې ته د عامې روغتیا وزارت هیڅ تدابیر نه دي نیولي. په دې اړه به په راتلونکې خپرونه کې راپور وبرې. خو اوس د عاشورا په ارتباط د افغانستان د وینې د بانک د چارواکو د نظر په اړه یو راپور لرو. نن شایي د عاشورا په ورځ خلک یو لک سیسي وینه د بانک تا اتیا کړی. د دې بانک د رئیس په وینا په وروستیو کلونو کې د افغانانو په منځ کې د وینې اتیا زیاته شوې ده. نور حال د دیوی نادر په راپور کې
د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي هر ورځ ل شپیتونه تراویا پوری کسان بانک ته ورزی او هر یو شاوخوا 1450 سی سی وینه ل ټپیان او ناروغانو سره د مرستې په مخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکو مصطفی چې د وینې مرکزی بانک ته راغلی وایي
موږ هر کال د عاشورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمې په مناسبت خپل وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان وي یا ناروغان وي، داسې ناروغان هم شته چې وینې ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه د وینې سرطان.
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګري مرستې لپاره بانک ته راغلی تر څو د ده په وینا خپل ایماني او انساني مسؤلیت ادا کړي.
زمونږ یو دوست و مزار نه زنګ یې و چې دلته زما یو انډیوال ده کانګو مریض ده، ته وینه ورکوي یو نفر پیدا کړي. ما ته یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شوم.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک مسولین وایي دا شورا په ورځ د وینې راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمي په وینا د اټکل له مخې د محرم په لسمه له زرو کسانو وینه واخیستل شي.
په دې ورځو کې په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر زیات شوی، تقریبا هر ورځ له شپېتو تر اویا کسان راځي او وینه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت او مرکزی بانک بشپړه چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تکیه خانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایلو په پام کې نیولو سره به وینه راټولوو.
د ښاغلي هاشمي په خبره په تیرو څلورو کلونو کې کابل کې په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر 50% زیات شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت فرانسې او استرالیا د طالب بندیانو د ستونزې پر سر د خبرو ډاډ ورکړی دی. فرانسې او استرالیا د یو شمیر طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کړی و. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي طالبان باید افغان کمانډو ځواکونه خوشي کړي. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې اوري.
عزیز الله دین محمد چې ټاکل شوی د ملي مصالحې عالی شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړی، د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د تلیفو طرفونه حواله هم دا راغلی دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کېږي. د دغه دو ملکونو سره بهرنیو چارو وزارت هغه ورسره په بحث کې دی او موږ ته دومره اطمینان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی. په خبرو کې
فرانسې او استرالیا وړاندې د اوو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وښود چې په خبره یې د اوو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرګسوب لاړولې ده. دا یادونې وړ ده چې دا اوو تنه طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې و چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول شوي او طالبانو ویلي چې دا د دوی کسان وو. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. دغه شورا وایان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول شوي کمانډویان راخوسي کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال وایان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
طالبان باید په خپلو ژمنو باندې پاو کړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخواني دریځ چنګار کوي. د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل شوي لیست له مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغان چارواکي وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مصیبت ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو عملیات روان دي، خو هغوی وایي له هغو ساحو خبر نه دي چې طالبان پرې واکمن دي. په وروستیو ورځو کې په 14 ولایتونو کې سختو سیلونو خلکو ته د سرومال تاوانونه اړولي دي. نور جزئیات فرشته جلال زیا پروي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي په غوسیمو کې چې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي، د سیلونو له کبله د مړو او زخمیانو دقیق شمیر او خلکو ته د رسیدلي مالی تاوان په اړه معلومات نه لري. غلام بهاودین جیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو تر اوسه د 118 تنو د مړینې خبر ورسېدلی دی. د هغه په وینا د ټپیانو شمیر له 218 زیات دی.
متاسفانه په ځینو ولایتونو کې او هغو سیمو کې چې د مخالفینو په لاس کې دي ارقام نه لرو.
د تلفاتو او رسیدلی مالی تاوان په اړه شمیرې زیدو نقیز دي، خو زموږ ډلې د کلیو له ملکانو او ملایانو سره خبرې کوي چې دقیق ارقام راورسیږي، خو شمیرې د بدلون په حال کې دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر زیاته کړه چې خلکو ته د پاک اوبو او خوراکي مواد رسول او په سیلځپلو سیمو کې د اوبو د کانالونو پاکول اولویت لري.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او هغه دوغه مطالب غټه کې دراورو چې د افغانستان په اړه خبره کړي. کورونا او جګړې ځپلو اوسګارو افغانانو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره تریاکو ته مخه کړې ده. دا د بریتانیا د میل آنلاین د یوې مقالې سرلیک دی او په پیل کې راغلی چې د کورونا وایرس د خپرېدو په نتیجه کې د کاروبار او ښوونځیو له بندېدو وروسته ډېر افغانان اوسګاره شوي او د دې لپاره چې پیسې وګټي نو یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې په نړۍ کې تر ټولو زیات تریاک تولیدوي. حاضر د نړۍ په سلو کې اتیا تریاک په افغانستان کې تولیدي شي او سلګونه زر افغانان د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید بوخت دي. د کورونا وایرس خپرېدو د نورې نړۍ په شان د افغانستان پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی او د ډیرو نورو کاروبار خراب شوی دی. میل آنلاین وای چې د همدې لپاره غنو افغانانو د کوکنارو کښت او د تریاکو کاروبار پیل کړی دی. ورسپانې ته په کندهار کې وزد کوون کې نذیر احمد ویلی چې شونځای بند دی، وخت ډیر درلود، نوې د څو پیسو د ګټلو لپاره د کوکنارو په کاروند کې کار پیل کړی دی. د ورسپانې په روزګان کې د څلرویش کلن فضلی خبري هم راخېستي چې وای د کورونا له کبله کار له لاسه ورکړی او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ د مړولو لپاره د کوکنارو په کاروندو کې کار کوي. ډیفنس پوسټ ورسپانه د امریکای ورسپانې د افغانستان په اړه په یو تبصره کې هغه دلایل په ګوته کړي چې د ورسپانې پر اساس له کبله طالبان باید د سولې فرصت ضایع نه کړي. د دې لیکنې چې سرلیک دی ولې باید طالبان د سولې او پخلاینې چانس سبوتاژ نه کړي په پیل کې راغلي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د جګړې د بس کولو او له تیرورستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو لپاره ښه فرصت دی. طالبان بالاخره د پاکستان له ویجاړونکو نفوذ زار خلاصولی او د افغانستان له حکومت سره په سولیز ډول سیاسي لانجې حل کولای شي. د ورسپانې پر اساس له دې سره ممکن په ټولنه کې په عزت د طالبانو د مدغم کېدو فرصتونه رامنځته شي، خو طالبان باید پوه شي چې که د غرور او پر ځان تر اندازې د زیات باور له کبله ناسمه محاسبه وکړي، د سولې لپاره د افغانستان د حکومت غوښتنه ناسمه تعبیر کړي او د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنه د هغې د کمزورتیا نقشه وګڼي، په ګڼو دلایلو به ډېر ورته ګران تمام شي. د ورسپانې په باور طالبان د افغانستان حکومت پرځولی نشي او د اسلامي امارت د بیا وخت رسېدا امکان نشته، او له بلې خوا نړیواله ټولنه افغانستان ته شان نه اړوي. دا ټول د ورسپانې په باور هغه دلایل دي چې طالبان باید د سولې پروسه تخریب نه کړي. یو شمیر درمل پلورونکي وایي په تیرو دو میاشتو کې د ماسک او درملو اخیستل کم شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ممکن بیا د کورونا پیښې زیاتې شي. په دې اړه له کابله د ناجي ساپۍ راپور د کابل د یوه ښاري الفت الله ملکزاده په خبرو پیل شي.
من خلک همیشه وخت دوستانو سره چې څنګه نږدې کېدو د لرې نم ستړي مشور سره به کول او د ستړي مش نه پاس ماسک ما چول زدو فونی مواد په ځان باندې استفاده کول، ډیر باندې نه ګرځېدو، د تاګ را تاګ څخه هم ډډه کول، او د فلان لپاره چې موږ البته د ماسک نه استفاده کوو او د بازي قوانین موږ ځان باندې رد کړی دي نه تطبیقو.
یو شمیر درمل پلورونکي وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماسک او میکروب ضد درملو خرڅلاو هم کم شوی. په کابل کې د یو درمل پلورنځي مالک اسدالله وایي
پخوا چې کله د کرونا نوی راغلی و د هغه وختونو کې د ورځې 200-300 ماسک کېږي، د ورځې به وتل موږ سره خرید فروش به زخ زیات و او قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي وو. اوس په حال کې چې ګورو د ماسک او سانټایزر قیمتونه هم ډېر زیات راټیټ شوي نسبت تر پخوا، اما اوس د خلکو توجه ډېر زیاته کمه ده، ډېر زیات کم دی، یعنی د ورځې دوه یا درې ماسک که فروش شي تر هغه زیات نه کېږي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا په ښوونځیو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیول کیږي؟ په کابل کې د یو ښوونځي دوه زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې محمد یعقوب دی، ښوونځي ته ځو، درس وایو. هلکان ماسک نه کاروي، زه په خپله هم نه کاروم.
زه مسکا یم، ټول مترزي مکتبونه شروع شوي دي، هیڅوک د سکاش ماسک نه کاروي، زه هغې ته ګورم زه هم نه کاروم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په دغه هیواد کې د کووېډ 19 ناروغۍ کچه راټیټه شوې، خو ټینګار کوي که چیرې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، ممکن د دغې ناروغۍ کچه بیا ځلې لوړه شي.
په نړۍ کې 25 میلیونه او 1,40,000 تنه په کورونا اخته شوي، 8,40,000 ورڅخه مړه شوي دي او څه باندې 10 میلیونه روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
نن د اگست 10 د ورکو کرای شویو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. ملګرو ملتو د دې لپاره د ورکو شویو ورځ نومولې چې د جنگونو، د حکومتونو، د دیکتاتوریو، فشارونو او سیاسي ناخوالو له امله د ورکو شویو برخلیک ته د دولتونو پام واوړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر شمیر کسان پکې بې درک دي. خان محمد سین په دې اړه د یو ورک شوی کیسه بیانوي.
نعمت الله په سیمهیزو پولیسو کې دنده لرله. څلور کاله وړاندې د ناوې ولسوالۍ د سقوط په جګړه کې ترتم شو. د نعمت الله ماما محمد داود ازادي راډیو ته وویل څلور میاشتې په ورک خورۍ پسې وګرځېد خو هیڅ هم ترلاسه نه کړل. نعمت الله چې د کور د ګټې وټې یوازینی سړی و، درې ورونه او درې خویندې لري. پلار او مور یې زاړه دي او کورنۍ اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې اوسیږي. محمد داود وایي د نعمت الله مور په خپل ورک شوي زوی پسې لیونۍ شوه، اوس یې چې څوک نوم واخلي په کوکو پسې وژاړي.
مور خو داسې دغه چې نوم یې ورته واخلي هغه ژاړي. بیا مور لیونۍ شوه، سر پیاسایې د لاسه ورکړله. بیا ما دوه واره کوچ ته بېوجه د خورکۍ کابل ته مې بوتلله، دله ته په دغه ژمن کې مې دوایې پکړي دي.
محمد داود ګیلمن دی چې په حکومت کې داسې مسؤوله اداره نشته چې د ورکو کسانو پلټنه وکړي. یوازې د نعمت الله کورنۍ نه ده چې د ورکو شو ستنېدو ته شیبې شماري، بلکې دې ته ورته په زرګونو کورنۍ شته چې په داشان برخلیک اخته دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تاییدوي چې په دې برخه کې کومه ځانګړې حکومتي اداره نشته. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
څوک نشي چې مثلا لاسه بیداری توی چوالا زما دا سیو کس ورکسه بیده بیلاشتی اغا کنزایی که ثبت کی.
د افغانستان د سری میاشتې اداره چې تمه کیږي په دې برخه کې کار وکړي وایي په دې تړاو کوم فعالیت نه لري.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. هغو امریکایي باسکټ بالارانو چې د توکمیز توپیر په ضد د اعتراض څرګندولو لپاره په لوبو کې د نه ګډون اعلان کړی و موافقه وکړه چې لوبې بیا پیل کړي. هغوی پرون د جوړجاړي پر اساس لوبې له سره پیل کړې، خو څرنګه جوړجاړی جزئیات فرشته اوروي.
له هغو باسکټ بالارانو سره چې د اعتراض له مخې لوبې بندې کړې وې، ژمنه شوې چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې به خلکو ته د رای اچولو امکانات زیات شي. سږکال د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په 3 نیټه کېږي. د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په امریکا کې د رای اچولو امکانات هم محدود شوي او ډېر خلک په د رایو مرکزونو ته د تک پر ځای په پوسته کې رای اچوي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو خبرداری ورکړی چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شایي مجبور سي چې د رای اچولو مرکزونه بند کړي. خو د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه NBA او د امریکا د باسکټبالرانو ملي اتحاد ان بی پی ای ویل چې له اعتراض کوونکو باسکټ بالرانو سره ژمنه سوي چې هر لوبډله به د سیمه ییزو انتخاباتي کارکوونکو په همکارۍ لوبغالي د رای ورکولو په مرکزونو بدلوي. په دې ډول به خلکو ته د دې زمینه برابره سي چې په مسؤول ډول په ډیر شمیر کې خپله رایه په خپله د رای په صندوقونو کې واچوي. د اګست په 23مه نیټه یو تور پوستی امریکایي وګړی د پولیسو په حمله کې ووژل سو. تر هغه وروسته د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه لوبي تحریم کړې. د هاکی، تینس، بیسبال او ساکر لوبي هم بندي شوې وې. د باسکټبالرانو تحریم درې ورځې دوام وکړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي چې هغه څه چې په ان بی ای کې روان دي د باسکټبال راتلونکي بربادولای شي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. د دې فرمان سره سم چې ارخ پور کړی دی په شورا کې نه میرمنې هم شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعي قمندان انعام الله وژل شوی. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالۍ په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې و چې له ځواب سره مخامخ شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخواني مامورې فاطمه احمدي د مسلې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. او زرګونو کسانو پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتسو اتلس شمیرې لاري مراسته ولیدي. خان محمد اسلام یار د هلمند نادالی څخه لیکل.